دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر مناوریدونکو ستړي مشي زه نو شوا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سر سلیمان شاه د ناټو د تړون سرمشي انس سټولټنبرګ وای چې د ناټو ټولو انډیوالانو دا خبره بار بار کړې ده چې په افغانستان کې نظامی حضور او موجودیت د حیوانات د شرایطو سره تړلې ده. د نوموړي په وینا د ناټو تړون په افغانستان کې خپل نظامی حضور د سولې له پروسې سره عیار کړی دی او د ځمکنیو حقایقو په باب له ارزیابۍ وروسته به له سره د خپل نظامی حضور د عیارولو په اړه پریکړه کوي. سټولټنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویل چې د ناټو ټول متحدین په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو د ناټو حضور د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان هم د دوحه د موافقتنامې له مخې تشدد د کمولو، پایدار اوربند او له القاعده سره د خپلو اړیکو د قطع کولو په اړه په خپلو ژمنو وفا کوي او که نه. د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې موږ په 2001 میلادي کال کې د امریکا په متحده ایالاتو باندې د القاعده د حملو په تعقیب خپل غټو د خوندي ساتلو په غرض حالته ولاړو او په ګډه بسره یو ځای بیرته راوځو. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د خواجه غار او بهرک په ولسوالۍ کې 13 شپه د طالبانو په حملو کې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو 30 غړي وژل شوي دي. نن سهار د قندهار ولایت د شاولی کوټ پولیسوالۍ کې د ملي پوز په قرارګاه باندې د موټر بم دوه حمله شوې دي. ځای مقامات امریکا غږ ته ویل چې حمله کوونکو له یو مازدا موټر او همبینه استفاده کړې وه، خو د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکړل شوي او نه طالبانو په دې اړه سمدستي څه ویلي دي. طالبان وای کوم بندیان چې په دوحه کې د متحده ایالاتو سره د سولې د توافقنامې لمخې د افغانستان له حکومتي محبسونو نه آزاد شیو په خپل ورځني ژوند کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د اسلامي امارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د تلیا میزان په 13مه د دغه تحریک د بندیانو د چارو کمیسیون خبره کړې، له نړیوالو بشري نهادونو او د بشري حقوقو اړوندو ارګانونو نه غوښتنه شوې چې د آزادو شوو کسانو ورځنۍ ستونزو ته توجه وکړي. د طالبانو په بیانیه کې تولګول شوی ده چې د آزادو شوو کسانو پر کورونو باندې د شپې لخوا چاپې غورځول شوي او په ځینو مواردو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي، او هم د افغانستان حکومت او په امریکا کې د ناټو قواو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شاوخوا 15,000 طالب قیدیان له حکومتي محبسونو د نږدې 0 تنو حکومتي قیدیانو په بدل کې سکال آزاد شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو نړیوالې ادارې یا یونیسیار د هغو ملکی افغانانو سره د عاجلو بشری مرستو او ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وروستیو جګړو او نارامۍ په وجه بې ځایه شوي دي. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې دغه نړیوالې ادارې نن د چهارشنبه په ورځ د تلیا میزان په 13مه خبره کړې، ویل شوي چې د ښځو او ماشومانو په شمول په زرهاو خلک د هلمند ولایت د مارجې، نادالی، نهر سراج، ناوای بارکزای او د لشکرګاه د څو ناحیو په شمول د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو په وجه خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. دا نړیواله اداره وایي چې سږکال په افغانستان کې د وسلوالو شخړو په نتیجه کې 2,00,000 افغانان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې نن د چهارشنبه په ورځ د تلی یا میزان په 13مه د جلال آباد په ښار کې واقع د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو له امله پټیل ماټیل کې یو لسخزي چې د پاکستان د ویزې د اخیستلو لپاره نومونه لیکل مړي شوي او د نهو ښځو په شمول 12 کسان ټپیان شوي دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په دویمه ناحیه کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له تیرو دوه ورځو نه جګړه روانه ده. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې طالبان هڅه کوي چې د ښار زراعتي فارمونه او ځنګل ونیسي. د غزای ته نږدې د والي دفتر او حکومتي ودانۍ پرتې دي. له بلې خوا هوایي ځواکونو د لښکرګاه په درېمه ناحیه کې چې د طالبانو په ولقه کې ده د هغو په مرکزونو باندې بمباري کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په 13 میاشت کې طالبان د 130 ملکیانو په وژلو باندې تورن کړی دي، خو اریان په دغه موده کې د وژل شوو پولیسو، عسکرو او حکومتي ارکانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د کورنۍ چارو وزارت ویان ویل چې طالبانو 1,016 ځله وسلوال بریدونه او چاودنې کړي. جمهور رئیس اشرف غنی وای حکومت چې د امریکا په شمول له خپلو نړیوالو دوستانو او ستراتیژیکي انډیوالانو سره د شریکو ګډو په اساس کومې اړیکې ټینګې کړې دي ټولې پر خپل ځای دي. ښاغلی غنی نن د چهارشنبه په ورځ ولسي جرګې ته د کابینې د نو غړو د معرفي کولو په وخت وویل چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په خپلو ټولو ژمنو باندې ولاړ دي. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالات کې د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې شوي دي، د یوکرین سره د امریکا د اړیکو مسله د دواړو کاندیدانو ترمنځ د بحث یوه ګرمه موضوع ده. د یوکرین پوځ دا وخت د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو وسلوالو یاغیانو سره له تیرو شپږو کلونو نه په جګړو کې ښکیل دی. له لندن نه د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې وایي د پخوانی شوروي اتحاد د زوال نه وروسته یوکرین د ناټو تړون او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره په اروپا کې د روسیې د پرمختګ د مخنیوي په غرض غوښ ستراتیژیکي اهمیت غوره کړی دی. 13 میاشت د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د تړون نظامي قواوو د یوکرین په جنوب کې د هغه هیواد د ځانګړو قواوو سره یو ځای ګډ تمرینات اجرا کړل. د امریکا د هوایي قواوو CV-2 اوسپری اکتشافي الوتکو د یوکرین د پایتخت کې د پاسا پروازونه وکړل، چې په ځواب کې د روسي پوز هم د چین د پوز سره یو ځای د قفقاز 2000 په نوم د روسي په جنوب کې ګډ نظامی تمرینات اجرا کړل. د خبری رپورټونو لمخې د نایجیریا د پوز عسکرو د سه شنبه په ماخام نه وخته په لاګوس کې په هغه مظاهره چانو باندې د ټوپکو ډزې کړي چې د پولیسو د ظلم او تیری په خلاف مظاهره کوي. د بشری حقوقو نړیوالې مؤسسې امنسټی انټرنیشنل په ملکیانو باندې د سولېزو مظاهرو په دوران کې د عسکرو د ډزو غندنه کړې. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی ویلې دي چې د کورونا د کوننس او بالا عمله له بیروزګاره شو امریکایانو سره د دویم ځلي موقتی عجل مرستې په خاطر د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. او د امریکا د فضائي پلټنو د ادارې ناسا یو فضائي بیړۍ چې دا وخت په فضا کې چکر وهي یو استرایډ یا آسماني کمر په سطح باندې د لنګ وخت لپاره راښکته شوه پلټنې سرته ورسولې. امریکایي ساینس پوهان غواړي چې د بینو په نوم دغه آسماني کمر چې د نیویارک د ښار تر ټولو دنګې ودانۍ امپایر بیلډینګ په اندازه لوړ دی په اړه څېړنې د شمسي نظام د جوړېدو د لومړیو مراحل په اړه وسره د معلوماتو په حاصلولو کې تر کومه حده پورې مرسته کولی شي. توقع کیږي چې دغه فضائي بیړۍ به توقع ده چې دغه فضائي په 2013 میلادي یعنی 1402 هجري شمسي کال کې زمکې ته راکته شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. نن سهار د پاکستان ویزو د ټوکن اخیستو لپاره جلال آباد ښار کې د غنې غونې پر وخت مړی شوی دی. په دغه بیروبار کې 12 مېرمنې مړې شوی او 10 نور زخمیان شوی دي. نور حال د زبیح الله غازی پر پورت کې.
د غشپې تکلن سپینګيري خپل ناروغ مېرمن جلال آباد ته د ټوکن اخیستو لپاره راوستي و، خو اوس یې په تابوت کې روانه کړي. دا د غدول سمیرمنو له جسدونو یو د چمدانن سار د فوټبال میدان په غنه غونه کې تر خپل اندی شوی او سای ور کړي.
نن سار چې د ټوکنه د یشلو لړۍ کله د فوټبال په دغه میدان کې شروع شو تقریبا سبان دی 8 بجې وی چې بیروبار ډیر شو. سلګونه میرمنی په دغه ځای کې د ټوکنه خستو د پاره ولاړې وي. په دغه بیروبار کې تقریبا د ولایتي مقامات په وینا چې 12 میرمنی مړې شوی او 10 میرمنی او 300 ټپيان شوی دي چې وست د ننګرهار په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د زنو روغتيایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
پولیسو په خزم وارونه کول په سړیم کور په سپینګرو خزنه په څادرونو موږ ورزیدل او رش زیات شو. خلک په دیوالونو راوختل او خزي د خپلاند شوي په دا مرجول په کراوا وخت د واسطي والا پکې مخ کېو.
دا ټول جمع کی بیا یو ځای ګډ خوشي کی او دا ټول منډي وي زنانه بیچاره پکې مړ کیږي. نن هم شل کسان مړ شوي دي. ول زنانه هم د سه بډاګان د چا چپلې نه وي د چا پرتګون شلې دي د چا کپڑے شلې دي د چا ټوبه نه و د چا صادري نه و هیڅ معلومات نه و.
مړی شوی میرمنی ټولی ناروغی او عمرونه له 500 کلونو پورته و. خود دوه جسدونه لا پروختون کې پراته دي او خپلوانی نه دي مندل شوی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن له دیرشو زرو ډیرو خلکو نه پاسپورټونه ټول کړي او له نننۍ تاریخه تر راتلونکو دیرشو ورځو نورې ټوکنې نشي ویشلی. د پاکستان قونسلګري هره ورځ زرو کسانو ته ویزې ورکوي او ورتلونکي خلک لسګونه زره دي. د پاکستان قونسلګري اوس هم د شپږو میاشتو ویزې ورکوي او وایي یوازې کاروباریانو ته د یو کال ورکولی شي. جلال آباد کې د پاکستان قونسل وای له قونسلګری بهر بې نظمی په دوی پورې تړلې نه ده او حکومت د خلک په نظم کې.
که څه هم پاکستانی مقامات ژمنه کړې و چې د افغان مسافرو لپاره چې پاکستان ته ځي د ویزې په برخه کې به سهولتونه رامنځته کړي او په تورخم کې به عاجلو ناروغانو ته ویزې ورکړي، خو تر اوسه دغه سلسله نه ده شروع شوې. د ننګرهار ولایتي مقامات وایي تر 220 ښځینه او نارینه پولیس د همدې فوټبال د نظم لپاره ټاکلی، خو بیا هم ستونزې دي او ولسی خلک ډیر دي. که د پاکستان حکومت په قونسلګری کې د ویزو د ورکړې ارقام زیات نه کی نو دا ستونزه د حلېدو نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمنګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د طالبانو په بریدونه کې چې د بارک په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کتار کړي دواړو خواو ته تلفات اوښتدي. د امریکا غک خبريال ګلرحیم یزمن په اړه رپورت لري.
تیر ورځ د تخار ولایت په بارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د تخار د امنیت امیر په ګډون د هغه ساتونکو نور سرتیري وجل شوې دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وای چې تیر شپه دغه ولایت په خواجه غار او بارک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوه. هغه وای چې د امنیت د امیر په ګډون ټول ولستنه د امنیتی ځواکونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو طالبانو تلفات تر دې زیات دي. نوموړی زیاتوي چې د معلوماتو لمخې د 14 طالب وسلوالو د وجل کېدو لمړني معلومات ورسېدلې دي چې مشهور قومندانان هم پکې شامل دي.
در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری آمر سوی امنیت قماندانی امنیه با تعدادی از محافظینشان به شهادت رسیده.
جګړه چې تیر شپه په بارک ولسوالۍ کې شوې، په دغه جګړه کې د امنیه قماندانۍ د امنیت امیر او د هغه یو شمیر ساتونکي وجل شوې دي. د تخار د عامي روغتیا د روغتون یو تن ډاکټر عبدالقیوم حیرت وایي چې دوی ته د و دیرشتنه نظامی سرتیرو جسدونه رسیدلې دي.
جمله شهدا کې ما آمار گرفتیم، از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پولیس ولایت تخار 17 نفر شهید.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وایي چې د بارک په ولسوالۍ کې په شوې جګړه کې تر څلوېختو زیات امنیتي سرتیري وجل شوي.
تاسو خبر یاست چې د نن شپه د بارک ولسوالۍ کې د امنیتي ارګانونو یو قطار یو کاروان په عملیات ساحه کې را روان و چې له طالبانو څخه په کمین کې مواجه شوي ده. د امنیت آمر په شمول د څلوېښت نه زیات ملګري د امنیتي وسلوال شهیدان شوي ده. یو تعداد تانکونه وسایل نقلیه سوځول شوي ده.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له هغې ورځې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي د دواړو خواوو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د تخار او قندوز ترمنځ لویه لار هم تر تهدید لاندې ده او پلچکونه یې د طالبانو لخوا الوزول شوي دي. د تخار او بدخشان خلکو به د خان آباد له فرعي لارې ځان علي آباد او له هغې وروسته نورو ولایتونو ته رسوه، خو په تیرو څو ورځو کې دغه لار هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوم وار جمهور رئیس کېدونه اته میاشتې وروسته د اکتوبر په 28مه د خپل کابینې غړي د اعتماد د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. زیبا خادم په همدې اړه د ولسی جرګې د غړي جاوید صافی سره مرکه کړې.
جاوید صافی صاحب، جمهور رئیس غنی د کابینې غړي ولسی جرګې ته معرفي کړې دي د اعتماد د رای د اخیستلو لپاره، او بیا یې په همدې مناسبت په وینا کې ویلي دي چې د نظام د پیاوړي کولو لپاره د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تفاهم ته اړتیا ده. دا تفاهم خو رښتیا هم چې ضروری دی، مګر ولې نشته دا تفاهم؟ د دې معنا څه ده؟
هغه په دې معنا چې د پداسې یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې هغه د سولې خبرې جریان لري، بل طرف ته جنگ جګړو شدت اخیستی دی او ډېر بې ګناه افغانان پکې وژل کیږي. نو په همدې خاطر باندې ولسمشر غني په ولسي جرګه باندې غږ وکړ چې باید سره همغږي شو او په دې وخت کې له ډېرو مسایلو څخه تیر شو او د دې ملت د ژغورنې لپاره کار وکړو.
دغه تفاهم چې د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تر اوسه پورې موجود نه و او اوس ورته ضرورت دی، په کومو مسلو کې، خاصو مسلو کې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اختلافات و چې تفاهم نه راتلو او بعد دې نه باید راشي؟ کنه
یو خدا و چې په تیره دوره کې د ولسمشر غنی په دوره کې دغه د وزیران ولسی جرګې ته نو معرفي شوی، ځینې د قانون څخه سرغړونې شوی د حکومت لخوا، همدارنګ دغه ځینې مشکلات موجود وو چې دغه په بنا باندې ولسمشر په واضح ټکو کې ویل چې زه تاسو ته وزیران معرفي کوم. دا وخت دی چې موږ سره یو موټی شو، سیاسي اختلافات تر ډېره حده له منځه تللي دي، ختم شوي دي.
صافی صاحب، جمهور رئیس اشرف غنی خو بل خبرم کړی دی، ویلی دی چې د اساسي قانون اصولو ته باید ژمنتیا موجوده وي چې تفاهم راشي. نو د دې نه داسې انتباه اخیستل کیږي چې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی دی، دا ولې شوی دی؟ ولسی جرګه خو د قانون کور دی، دلته خو قوانین جوړیږي.
نو اساسي قانون ته ژمنتیا د یادونه که ولسمشر وي، که د ولسی جرګې غړي وي، که هر څوک وي، دغه یو تکراری خبره ده. څومره تکراریږي نو دا په دې باندې قانون تجمنتیا نور هم زیاتیږي، او په هره برخه کې چې یو څوک د قانون څخه سرغړونه کوي نو همدغه خبرې دغه قانون دې مخې ته ودرېږي، او په همدې معنی ده چې باید قانون تجمن اوسو.
یعنی ولسی جرګه کې دا وکیلان داسې فکر کوي چې قانون سم مراد شوی دی تر اوسه؟
ډېره کې اساسي قانون پښو لاندې شوی وي، ځکه موږ په جنگ کې قرار لرو، دغه جنگ اوسنی نه دی. نو قانون هم پکې هم به پکې د ولسی جرګې لخوا نقص شوی وي، هم به د حکومت لخوا نقص شوی وي. اوس هغه وخت دی چې موږ سره مثلا سره راټول شو او یو موټی شو، نو د قانون طبقې ژمن پاتې کېدلی شو.
بل مسله دا ده چې دوی سرانوال د سرې میاشتې رئیس او د ملي امنیت رئیس دا خو هم ولسی جرګې ته معرفي کیږي، دا معرفي شوی دی تاسو
باید چې د کابینې د غړو په شمول باندې امنیتي ملي رئیس د لوی سرانوال او قاضي القضات هم باید چې معرفي شي. قاضي القضات او لوی سرانوال نه دي معرفي شوی، ولی د امنیتي ملي رئیس هغه ولسی جرګې ته معرفي شوی دی چې د بیا د باور د تایید او یاد رد رای به واخلي.
د سرې میاشتې
افغانستان بانک رئیس او د امنیتی ملی رئیس دوی چې د ولسی جرګې ته معرفي شوی دی.
محترم جاوید صافی صاحب، څو تنه وزیران جمهور رئیس اشرف غنی نن ولسی جرګې ته معرفي کړل؟
شپږ وزیران دي ټول د حکومت لخوا، نن شپږ وزیران ولسی جرګې ته معرفي شو چې په دې کې د ځینو ادارو رئیسان هم شامل دي. دوی اوس د سرپرست په توګه خپلې دندې ترسره کوي. اکثریت دوی په خپله برنامه ولسی جرګې ته وړاندې کوي، که چیرې د ولسی جرګې د قناعت حاصل کړ، دوی به بیا د ولسی جرګې څخه د باور رای اخلي او رسمن به خپلو دندو ته ځي.
دغه ټول جریان څومره وخت نیسي؟
داسې ټاکلی وخت خو معلوم نه دی، ځکه د ورځې تقریبا تر شپږو وزیرانو پورې به خپله برنامې د ولسی جرګې سره شریکې کړي. نو تقریبا دغه د شلو ورځو نه تر د یوې میاشتې پورې به دغه وخت دغه موده ونیسي تر څو د باور رای دغه آخري ورځ باندې صندوق کې ښودل شي.
مننه تاسو نه جاوید صافی صاحب، کورنګدان په مخامخه.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. افغانستان د طبي بوټو یا نباتاتو لکه بل په ملیونونو ډالرو صادرات درلودل. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې افغانستان تیر کال د 180 میلیونه ډالر په ارزښت طبي بوټي صادر کړی. دا چې سږ کال په څومره ارزښت طبي بوټي صادر شوي او کوم طبي بوټي دي؟ د دې پوښتنې ځواب د امریکا غږ د خبريالې لیبینیازي
د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت وایي چې افغانستان د طبي بوټو لکه هنګ، زیره یا زړکی، کورکمان، زعفران، شیرین بویا او نورو طبي نباتاتو د تولید ښه ظرفیت لري او هر کال په زرګونه ټونه طبي نباتات بیلابیلو هیوادونو ته صادر کیږي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د صادراتو یوه مهمه برخه طبي بوټي جوړوي چې یوازې په تیر 1390 کال کې د 180 میلیون ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته طبي بوټي صادر شوي دي.
افغانستان ظرفیت فوق‌العاده در قسمت تولید گیاهان طبی به خصوص هنگ، زعفران.
افغانستان د طبی بوټو لکه زعفران، اسفندانه، شیرین بویا، زیره او د نورو بوټو د تولید فوق‌العاده ظرفیت لري. په ټوله کې د تولید کچه مخ په زیاتېدو ده او زموږ د صادراتو یو له مهمو توکو څخه هم همدا طبی بوټي دي.
و یک از اقلاب مهم صادراتی سالانه افغانستان نباتات طبی تشکیل میده.
خاغلی رستمی ویل چې په صادر شو بوټو کې 40 میټریک ټونه زعفران، 14000 ټونه زیره یا زړکی، 2500 ټونه هنګ او همدارنګه بیلابیل نور طبی بوټي شامل دي. خاغلی رستمی ویل که څه هم د سکل د تولید او صادر شو طبی بوټو شمیره تر اوسه نه دي معلومه، خو تمه کیږي د نورو کارونو په پرتله د طبی بوټو تولید زیات شوی وي. خود افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی ویاند امین بابک وایي چې سږ کال تر دا مهاله د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي نباتات صادر شوي دي.
د سال 2019 میلادي
په 2019 کال کې 180 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي بوټي صادر شوي دي او په 2020 کې هم چې زه اوس تاسو سره غږیږم د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت طبي نباتات مصادر کړي.
دولت مې کوم حدود 103 میلیون ډالر نباتات طبي صادرات درلودل.
اقتصادي کارپوهانو په باور افغانستان د طبي بوټو د کار او تولید لپاره مناسبه هوا اوس مکل دي او که حکومت په دې برخه کې پراخه پانګونې ته زمينه برابر کړي لدې درک به ډیره وایي لاسته راوړي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکایي وزارت د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو لخوا بهر ته تلونکو مسافرو ته د کرونا د ناروغۍ د نه لرلو جالي تصدیقونه جوړول تایید کړي، خو اوس وایي چې مخه یې نیول شوې ده. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کرونا ویروس مثبت پیښې ډېرې کمې شوې، خو هرات کې لا هم د دغه ویروس پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په اړه رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د یو شمېر بهرنیو هوایي شرکتونو لخوا په کابل کې څو خصوصي لابراتوارونو بهرنیو هیوادو ته تلونکو مسافرو ته د کرونا د وایرس د ناروغۍ د نل لرلو د جالي اسنادو د برابرولو د شکایت وړاندې درې داسې شرکتونه موندلي وو چې دا کار یې کاوه. ښاغلي عثماني وایي چې دا درې شرکتونه جریمه شوي او ورته خبرداری هم ورکړل شوی دی.
زه اوس نه غواړم چې د هغو لابراتوارونو نمونه واخلم. لږ تر لږه دریو لابراتوارونو ته خبرداری ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې موږ دا وموندله چې جالي معاینې ترسره کولې او ورته وویل شو چې دا کار بیا تکرار نشي. که څه هم د لابراتوارونو خاوندانو وویل چې کیدای شي دا کار د دغو لابراتوارونو کوم یو کارکوونکی کړی وي.
هغه ویل چې د لابراتوارونو خاوندانو دا ډول کړنې همدې او په لوی لاس یو عمل ونه بله او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې د ملکي هوایي چلند ادارې ته شکایت کړی و چې په کابل کې 15 خصوصي لابراتوارونه بهر ته تلونکو مسافرو ته د کرونا د ناروغۍ منفي جالي اسناد جوړوي. افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو څخه پس په دوبي کې یو ځل بیا بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته د الوتنو د پیلېدو وروسته دغو شرکتونو په خپلو الوتکو کې لېږدېدونکو مسافرو باندې د سفر سریری سات وړاندې د کورونا د وایرس د معنی شرط یې خېدی دا شرکتونه یوازې هغه مسافر ته د تللو اجازه ورکړي چې بهر ته د قانوني اسنادو ترڅنګ د خصوصي او یا دولتي لابراتوارو څخه د کورونا د منفي ټیسټ سند له ځان سره ولري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې لخوا دغه وزارت ته د استول شوي مکتوب په باب چې بهرنۍ هوایي شرکتونو ټولنې لخوا د جعلي معنی په باب د دغه ټولنې د شکایت په اساس دغه وزارت ته استول شوی وویل چې د مکتوب ترلاسه کولو وروسته یو ټیم ته وظیفه سپارلی چې دغه شکایتونو پلټنه وکړي.
د هفته گذشته روز چهارشنبه
تیرونه د چهارشنبه په ورځ یو ټیم چې د تشخیص لابراتوار او روغتیایي قوانینو د تطبیق د سانګو د استادو ترڅنګ پکې د ملکی هوایي چلند ادارې استاد هم شامل وو، موږ هغو 15 لابراتوارونو ته واستول چې ویل کېدل د کابل په ښار کې په جالي ډول یې ټیسټونه کول، یعنی پرته له دې چې نمونه یا سمپل واخیستل شي ناروغانو ته به ویل چې معاینه یا مثبت او یا منفي ده. موږ د لابراتوارونو تر پلاتونو راوستل
بررسي قرار دادیم.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه لابراتوار ټول څخه د مشکوکو پیښو نمونی دولتي مرکزی لابراتوار ته راوسی او اوس مهال تر معاینې لاندې دي. هغه ویل چې کچري دا ولیدل شي چې په ریښتیا جال او تصویر کړي د لابراتوارونو جواز به ورڅخه بیرته واخیستل شي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي مثبتې پیښې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوې. نن د چهارشنبې په ورځ عامې روغتیا وزارت په 9 ولایتونو کې د کورونا وایرس 155 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړي. په دغه 155 مثبتو پیښو کې 115 د هرات په ولایت کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وي چې سم په هرات کې د کورونا پیخي زیات شي، خو لا هم په دغه ولایت کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
په هرات کې د څورزي لکه ارقام لوړ شوی دي، خو خیر په هغه اندازه چې موږ ورېدلو په اندازه نه لوړ شوی، ځکه چې هرات ولایت تګ را تګ له ګاونډي هیواد څخه کیږي او بلداله چې زموږ هیوادوال په کچه چې لازم او ضروری دي خپل روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي. هر هغه څوک چې د روغتیا وزارت لازم لارښوونې عملي کړي انشاءالله په ډاډ سره درته وایم چې دغه ناروغي به زر تر زر له منځه ځي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 3515 تنه پر کورونا اخته شوي، چې شاوخوا 1500 تنه ترې مړه شوي او 3843 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
درنو اوریدونکو، په خوست کې غاڼو خلکو د کرکټ بورډ د مسولینو خلاف لاریون کړی دی. دوی په خپل وخت د کرکټ میلیون جام سیالیو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده، خو کرکټ بورډ ویلي چې د دغه سیالیو تنظیمونکو قانوني مراحل نه دي ترسره کړي. په همدې اکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د غولاریون کوونکو چې د خوست خار لسولې پارک نتر مرکزی چوکا په لړل د کرکټ بورډ مسؤلینو پر ضد شعارونه ورکول او د غراسي په خپل وخت کرکټ میلیون جام سیالۍ لري تر سره کې دا غوښتنه کوله.
خوست کې د میلیون جام لیگ کرکټ سیالۍ په خپل وخت تر سره کېدل غواړي.
د میلیون جام سیالۍ تنظیمونکو ویل چې د غوسیالۍ د څلورم پړاو د تر سره کېدو ټول قانوني مراحل طی کړي او غواړي د غسیالۍ په خوست کې جوړې کړي. د خوست نننیو لاریونوالو د کرکټ بورډ پر مشر فرحان یوسفزینی وکړه لرله چې ګوندې په لوی لاس د یادو سیالیو جوړېدو سره مخالفت کوي او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته پکې د لوبېدو اجازه نه ورکوي.
بلې تلول مرتلې ځن سره کوم کانټاکټ شوی دی او د جار څخه په امضا باندې هغه قرارداد چې د شپور زدران سره شوی دی هغه شته، موږ سره ټول اسناد شته، تضمین ورکړی دی د جار څخه په امضا باندې چې سرپرست رئیس د کرکټ بورډ دی په باندې ټول کار شوی، هیڅ په یو صورت باندې غیر قانوني کار نه دی شوی.
یاد لريون دی و پریکړه لیک په خبرولو سره په خپل وخت د میلیون جام سیالۍ تر سره کېدو په دغه لوبو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو بولو او د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د محاکمه کولو غوښتنه وکړه.
که زموږ دا غوښتنه ونه منل شي نو موږ به خپل سوله ایز لاریونونو ته دوام ورکړو. د خوست ملي کرکټ اکاډمي به وتړو او هم به د خوست د کرکټ ملي لوبغالي دروازې وتړو. موږ به د خپل لاریونونو پر مټ تر مرکز کابل پورې ورسیږو او د نه منلو په صورت کې به د کرکټ بورډ دروازې هم وتړو.
بلخ د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آشنا رادیو ته وویل چې دغه اداره نه یوازې د کرکټ میلیون جام سیالۍ مخالفت نه کوي بلکې ملاتړ یې هم کوي، خو زیاته کړه چې د میلیون جام سیالۍ تنظیمونکو قانوني مراحل نه دي طی کړي.
دا یو اصلي او قانوني لاره ده او دا د افغانستان د کرکټ بورډ حق دی چې
اصول او ټول قوانين پلي کړی او د کرکټ د نړیوالو شورا هغه کوم لازم لارښوونه چي دي او اصول مقررات چي دي هغه په هغه لګونو کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي تطبیق کړی.
د کرکټ میلیون جام سیالۍ رو تنظیمونکي کمیټې په وینا ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په راتلونکي نومبر میاشت کې جوړ شي، خو معلومه نه ده چې له کرکټ بورډ سره د رامنځته شوې ستونزې هوارۍ به څومره وخت ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په همدې سره خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مو شي.